کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د دغه مسلو جزئیات در اورو. په کور دننه او بهر د طالبانو کابینې ته توند غبرګونونه.
ځینو سیاستوالو د طالبانو کابینه یو اړخیزه بللې او ویلي دي قومي او تخصصي انډول پکې نشته.
کابل کې نن د دویمې ورځې په مخه ښځو لاریون وکړ، خو د مظاهرو د پراخېدو مخه یې نیول شوې. د طالبانو مذهبي مشر هبت الله اخونزاده د اسلامي شریعت د نافذېدو خبره کړې، خو ځینې پرې نیوکه لري.
انساني تاریخ په ټول دور کې یو دور هم دکې نه دی راغلی چې د ملایانو په نامه یوه طبقه راولاړ شوي هغوی د حکومت کوي. د حکومتداري چارې هغه د اهلیت په بنیاد باندې ویشل کېږي.
او ملګرو ملتونو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، احمد تکل ته غوږ دو چې د دې ساعت خبرونه در اوروي.
به هم د خبرونو سرټکی، د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شریعت نافذوي. امریکا د طالبانو د اعلان شوي کابینې په اړه اندېښنه ښودلې. او چک سلوواک او اتریش اعلان کړی چې نور افغان کډوال نشي منلی. بشپړ خبرونه. د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. ملا هبت الله اخونزاده د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې چې تېره شپه د طالبانو ویندویانو رسنیو ته واستوه، ویلي دي چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپېڅلو قوانینو په اساس تنظیمېږي. په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به ټولو نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې نه وي ژمن پاتې شي. طالبانو پرون نوې کابینه اعلان کړه. په دې کابینه کې د حکومت مشر یا رئیس الوزرا محمد حسن اخوند دوه مرستیالان لري چې یو یې ملا عبدالغنی برادر او بل ملا عبدالسلام حنفي دي. ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع د وزیر، ملا سراج الدین حقانی د کورنیو چارو، امیر خان متقی د بهرنیو چارو او ملا هدایت الله د مالی وزیر پر دندو ګمارل شوي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو دولت په رسمیت نه دی پیژندلی. متحدو ایالاتونو د طالبانو لخوا د نوې اعلان شوې کابینې په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د طالبانو لخوا د نوې حکومت د اعلان پر وړاندې په غبرګون کې وویل چې د نوې کابینې غړي یا طالبان دي او یا هم د طالبانو نږدې ملګري او ښځې هم پکې نشته. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې متحد ایالات همداراز د کابینې د ځینو غړو د پیوندونو او سوابقو له پلوه هم اندېښنه لري، خو بیان پرته له دې چې د کوم ځانګړي کس نوم یاد کړي زیاتوي چې که څه هم د طالبانو کابینه سرپرسته ده، خو امریکا به د طالبانو د خبرو نه بلکې د عمل په اساس په دې برخه کې قضاوت وکړي. بیان یادونه کړې چې متحد ایالاتونو خپله مخکې هم خپله دا تمه څرګنده کړې ده چې د افغانستان خلک د یو ټول شموله حکومت مستحق دي. د نړیوال بحران ډلې د افغانستان د نوي حکومت د ترکیب په اړه اندېښنه ښودلې. د دې ډلې یو سلاکار ابراهیم باهیس ویلي چې په 3 کسیزه کابینه کې ډیری پښتانه او یوازې 2 تاجکان او یو ازبک غړیتوب لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د نوي کابینې د اعلان پر مهال وویل چې دوی دا کابینه د قوم په اساس نه بلکې د اهلیت په اساس غوره کړې. د پخوانی جهادي قماندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنچیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی. ښاغلی مسعود پرون سه شنبه د سویس په ژنیو ښار کې یوې غونډې ته وویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیار ده.
داس فکر مه کوئ چې که طالبانو سړکونه ونیول پنچیر هم نیولی دی. نه، پنچیر نه دی نیولی. زرګونه جنګیالي په دره کې شته. هر شیبه ممکنه ده چې راشي او تاسیبه یې وویني.
طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول پنچیر نیولی دی. ترکیه وایي سکال یې له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر اسماعیل چاتالیکی پرون وویل ترکی پولیسو د روان 2021 کال له پیله شاوخوا 9500 بې اسناده پناه غوښتونکي نیولي چې تقریبا نیمایي افغانان دي. اکثر افغانان ترکیې ته د دې لپاره ځي چې له دې هېواده اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي. چک جمهوریت، اتریش او سلواکیا د یو ګډ اقدام په ترڅ کې په اروپایي ټولنه کې د نورو افغان کډوالو له منلو سره مخالفت څرګند کړی. د چک صدراعظم اندری بابیش پرون سه شنبه د وږي په 14مه له خپلو اتریشي او سلواک سیالانو سره تر کتنې وروسته وویل اروپایي ټولنه د نورو افغان کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. نوموړي زیاته کړه چې افغانان باید یا په خپل هیواد کې او یا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې پاتې شي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه د خلکو د وتلو څپې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه سخت اندېښمن کړي دي. د دې ټولنې غړو پولانډ او هنګري له پخوا راهیسې د کډوالو د منلو لپاره سخت مقررات وضع کړي دي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې ویل لخپل هیواده به ونه وزي بلاخره پرون ووت. د اسرایلی رسنیو د راپورونو له مخې زابولون سیمنتوف چې له کلونو راهیسې په کابل کې یوازې اوسېده په یوه الوتکه کې د امریکا پر لور روان شو. څرګنده نه ده چې 28 کلن سیمنتوف به چیرته ولاړ شي، خو میرمن او نور خپلوان یې مخکې اسرایلو ته تللي دي. نوموړي سږکال پسرلی ازادۍ راډیو ته ویلي وو که طالبان واک ته ورسېدل نو دی به یې په لتو وباسي، خو له دې سره سره د درې اونۍ مخکې او کابل ته د طالبانو له ننوتو وړاندې وویل چې له خپل زیږنځایه د وتلو نیت نه لري. او په پام کې ده چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی په روانونۍ کې مسکو او پاریس ته ولاړ شي څو د روسیې او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د ایران د اټومي پروګرام پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي رابرت مالیبا د سپتمبر تر 10مې پورې د خپل سفر پر مهال روسی او اروپایي شریکانو سره د ایران د اټومي پروګرام او د 2015 کال د اټومي موافقې په برخه کې د یو تفاهم منلو ته د تهران او واشنگتن د هڅولو پر اړتیا خبرې وکړي. د هدف ته د رسیدو لپاره د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په ویانا کې په شپږو پړاوونو کې خبرې وشوې. د خبرې اوس مهال ځنډېدلې دي، خو د ایران د اټومي موافقې لاسلیک کوونکي اړخونه هڅه کوي چې د دې خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې ووت او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول، او ایران هم په ځوابي اقدام کې د دې موافقې له شرایطو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې.
غرمنۍ خبری خپرونه اوري. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. د طالبانو له لوري اعلان شوی سرپرست حکومت په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه پارولې دي. د طالبانو یو شمیر ضد اړخونو حتی خبرداری ورکړی چې د افغانستان د راتلونکي حکومت او جغرافیې په اړه به ډېر ژر موقف اعلان کړي. دا چې دا غبرګونونه څه دي، سیاستوالو په دې اړه تازه څه ویلي دي، په کابل کې مو همکار دا موضوع تعقیب کړي. دا مهال سټوډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ غرمه مو په خیر اوریدونکو ته د دغو غبرګونونو په اړه لږ زره جزئیات ورکړي.
مننه لودین صاحب. د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان خو په وړاندې ګڼ غبرګونونه راپارېدلې دي. احمد مسعود چې په پنجشیر کې د طالبانو پر ضد د وسلوالې ملي جبهې مشري کوي، د طالبانو د کابینې اعلان غیر قانوني بللی، ویلي دي چې دا د افغانانو سره د دښمنۍ په معنا ده. ښاغلي مسعود په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان خلکو په تیر کې د ځان غوښتنې افراطیت د ترهګرو میرمنو ضد حکومت په وړاندې مقاومت کړی او نن به هم د طالبانو څخه د هیواد د ژغورنې پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې طالبانو د خپلو ادعاو برخلاف د کابینې په اعلان سره د ټولنې یوه لویه برخه له پامه غورځولې. د دې ګوند مشر صلاح الدین رباني له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې طالبانو ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به اعلانوي. اخوا د بلخ پخواني ولی او د جمعیت اسلامي له ګونده د جلا شوې ډلې مشر عطا محمد نور بیا د طالبانو کابینه قومي بللې او لیکلي دي چې د طالبانو دا کړنه د هر ډول قانون خلاف عمل دی. خاغلی نور ویلی چې د طالبانو کابینه هیڅ ډول تخصص نه لري او د افغانستان اساسي قانون ته پکې هیڅ ځای نشته. نوموړي ویلی ډیر ژر به له نورو سیاسي مشرانو سره په سیاسي او جغرافیایي جوړښت خپل نوی نظر اعلان کړي. طالبانو د کابل لنیولو څخه نږدې شل ورځې وروسته تیر ماخام خپل کابینه اعلان کړه. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وویل چې د اوس لپاره ټول وزارتونه چې دي دا به د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. ښاغلی مجاهد په ټوله کې د درې دېرش وزارتونو ادارو لپاره د سرپرستانو نمونه اعلان کړل. محمد حسن اخوند د ریاست الوزرا د سرپرست، مولا عبدالغنی برادر د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال، مولوی عبدالسلام حنفي د ریاست الوزرا د دوهم مرستیال، مولوی محمد یعقوب مجاهد د دفاع وزارت سرپرست، مولا سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزارت سرپرست او مولوی امیر خان متقی د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی او د ښاغلی مجاهد له لوري د اعلان شوی لیست په سر کې و. په دې ترتیب لودین صاحب د پاتې نورو وزارتونو لپاره هم تر ډیره هغه کسان معرفي شوي چې د طالبانو نږدې غړي دي او د غشان دینی زده کړې لري. که څه هم ځینې طالبانو ویلي دي چې دا کابینه باید یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي، خو په 1989 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرسته کابینه اعلان کړې وه، خو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرسته پاتې شوه. په ټولنیزو رسنیو هم د طالبانو د کابینې په اړه خلکو ګڼ نظریات خپاره کړي دي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو دا تر ډېره غیر مسلکي کابینه یاده کړې ده، خو ځینو نورو بیا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر نظام له کابینې سره پرتله کړې او لیکلي دي چې هغه مهال هم تر ډېره کابینه مسلکي نه وه. په نړیواله کچه هم د طالبانو د کابینې په اړه ځینې خبرګونونه راغلي دي. متحده ایالاتو د طالبانو لخوا د نوي اعلان شوی کابینې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د طالبانو له لوري د نوي حکومت د اعلان پر وړاندې په خبرګون کې وویل چې د نوي کابینې غړي یا طالبان دي او یا هم د طالبانو نږدې ملګري دي او مهمه خبره ده چې خزي پکې نشته. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دي چې متحده ایالات همدارس د کابینې د زینو غړو د پیوندونو او سوابقو لپاره هم اندېښنه لري، خو بیان پرته لدی چې د کوم ځانګړي کس نوم یاد کړي. زیاته کړې ده چې که څوم د طالبانو کابینه سرپرسته ده، خو امریکا به د طالبانو د خبرو نه بلکې د عمل پر بنسټ باندې په دې برخه کې قضاوت وکړي. د نړیوال بحران ډلې د افغانستان د نوي حکومت د ترکیب په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې ډلې یو سلاکار ابراهیم باحث ویلي چې په درې دېرش کسیزه کابینه کې تر ډېره پښتانه او یوازې دوه تاجکان او یو ازبک غړیتوب لري. په نړیواله کچه باندې تر دې دمه بل کوم غبرګون نه دی راغلی، خو طالبانو ویلي دي چې دوی به هڅه وکړي چې یو ټول شموله حکومت پورې همدغه کابینه خپل کار ته دوام ورکړي.
ډېره مننه. کور مو ودان په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې د طالبانو د نوې اعلان شوې کابینې او حکومت په اړه یې د کورنیو او بهرنیو غبرګونونو په اړه راته ویل. یو غبرګون دا دی چې د طالبانو په کابینه کې د ښځو وزارت نشته او دغه راز په ټوله کابینه کې کومه خزینه غړي هم شتون نه لري. په دې ارتباط باندې د ښځو فعالانو نیوکې کړې دي او نن هم په کابل کې یو شمېر ښځو د دویمې ورځې په مخه لاریون کړی دی چې د لاریون د پرمختګ مخې نیول شوې ده. لسګونه ښځو چې د دشت برچی سیمې څخه لاریون پیل کړی و د ازادۍ، خپلو حقونو د خوندیتوب، د پاکستان خلاف او د جګړې ضد شعارونه ورکول. دوی وایي طالبانو پرې هوایي ډزې کړې او اجازه نه ده ورکړې چې خپل غږونه پورته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل د یوې بلې ورځې لپاره د لاریون شاهد دی چیرته چې لسګونه ښځې راټولې شوي او بیلابیل شعارونه ورکوي. ازادي، د خپلو حقونو خوندیتوب، د پاکستان خلاف او د جګړې ضد غږونه د دوی له خولو پورته کیږي. لاریون د کابل د لویدیځ 14 ناحیې اړوند د شتبرچي سیمې څخه پیل شو، خو طالبانو د مزاری څلور لارې وړاندې د مخکېتګ اجازه ورنه کړه. د لاریون کوونکو له ډلې ډېرې د طالبانو د واکمنۍ خلاف دی وایي د ډلې حقونه تر پښو لاندې کړي. مریم چې د پاکستان ضد شعار له ځان سره لیږداو وایي طالبان یې د غږ له پورته کېدو ویر لري.
طالبان ویریږي چې موږ خپل غږ رسنیز کړو. دوی ویریږي چې ناسم کارونه او د پاکستان مزدوري او ټول به یې بربند شي. له همدې امله یې زموږ ټلیفونونه واخیستل او زموږ ټولې ویډیوګانې یې له منځه یوړې. دوی اجازه را نه کړه چې خپل ټلیفونونه هم راوباسو.
خو طالبانو په ځلونو له پاکستان سره خپلې اړیکې رد کړي او وایي خپلواک دي. د لاریون یو بل ګډونواله شکیبا بیا له دوی سره د طالبانو لخوا د شوي تاوتریخوالي خبره کوي.
یو مقام مقاومت سخت باید
د طالبانو له یو سخت مقاومت او تاریخوال سره مخ شو. دوی موږ سره تاریخوال وکړ او موږ او پاشل شو، ولی بیا هم موږ غواړو نړیوالې ټولنې ته خپل غږ پورته کړو، خو دوی موږ څاري.
له کابل ور هاخوا په کندوز او بدخشان کې هم یو شمیر ښځو او نارینه ولادیون کړی، خو په کندوز کې بیا د طالبانو د واکمنۍ په ملاتړ او بدخشان کې د دې ډلې ضد غږ پورته شوی. له بدخشان راپورونه وایي طالبانو له لاریون کوونکو سره تاوتریخوالی کړی او ځینې یې له ځان سره وړي دي. له طالبانو مو د لاریون کوونکو سره د تاوتریخوالي او پر دوی د هوایي ډزو په اړه وپوښتل، خو هیڅ یو مطبوعاتي غړي یې تر دې دمه ځواب نه دی راکړی. پرون هم په کابل کې لسګونه کسانو لاریون وکړ او په خپلو شعارونو کې یې د پاکستان ضد نعره پورته کړه. دوی یو ټول ګډونه حکومت غوښت او تر خوا یې په پنجشیر کې د پیل شوې جګړې د پای غوښتنه کوله. خو په کابل کې هم پرونی لاریونونه له تاوتریخوالي سره مله وو. په ماښام یې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل لای حکومت بشپړ نه دی او په داسې یو وخت کې لاریونونه بې ګټې دي. ښاغلي مجاهد له رسنیو هم وغوښتل چې د نوي حکومت د کار تر پایله د لاریونونو له خبرې پوښښ ډډه وکړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
سمو کاغله ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو نن د دوه تر دریو بجو مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې په دې خبرې کې چې تاسو د طالبانو له نوي کابینې څخه توقعات لرئ، څه تم لرئ، هله د چا پروګرام هم را سره ووري او زنګ راته وې خپل نظرونه را سره شریک کړي. اوس هم مخکې لیدې چې نور راپورونه تر اشو د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د بایو د کنټرول او د سوداګرو د ستونزو د هواري په موخه د کابل ښار له یو شمیر سوداګرو او هټيوالو سره ولیدل. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستيال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناستې پر مهال د سوداګرو او هټيوالو له خوا یو شمیر ستونزې هم مطرح شوې چې حل لارې به ورته ولټول شي. په ناسته کې افغان سوداګرو او هټيوالو په کراچۍ بندر کې د پیسو د لیږد او د یادې ستونزې د منځوړلو په برخه کې د خونی د همکاري غوښتنه وکړه. خو ښاغلی مومن ویل د پیسو لیک د ټولو سوداګرو عمومي ستونزه ده او په اړه د مرکزی بانک سره خبري شوې او مرکزی بانک هم په دې برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. ټاکل شوی چې د زرغون کمربند پروژې چارې ژر تر ژره بیا پیل شي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت نویو چارواکو او د زرغون کمربند د پروژې او د کرنې او مالدارۍ وزارت پلاوي د زرغون کمربند له کاري سیمو څخه د لیدنې په ترڅ کې لارښوونه وکړه چې د یادې پروژې چارې به ډیر ژر پیل شي. هغه د پروژې چارواکو ته هدایت ورکړ چې د زرغون کمربند د اوبو لګولو سیستم د بیا رغونې او خړوبولو لپاره د کارکوونکي وګماري ترڅو د یاد کمربند د وچېدو مخه ونیول شي. باید وویل شي چې د زرغون کمربند د پروژې د چارو له درېدو وروسته څه باندې یو نیمه میاشت یا د سیمې خړوبې شوې نه دي او نږدې 1.5 سلنه ونې او نیالګي وچې شوې دي. د زرغون کمربند پروژه چې د کابل ښار د سندو د زرغونتیا لپاره د کرنې وزارت له پرختي پروژو څخه وه، د بودیجې د کمښت له وجې تنقید شوی و چې د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته د دې پروژې چارې بیا پیل شوې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 130 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي او په دې برخه کې د بحران د رامنځته کېدو خبرداري ورکړی. د ملګرو ملتونو چارواکو له نړیوال ټولنې په سملاسي ډول د 15 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. ټاکل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه په سویس کې له افغانستان سره د مرستې لپاره یو لوی غونډه جوړه شي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر یا اوچا ویندوی یانس لیرک پرون سه شنبه په جنیوا کې وی غونډې ته وویل په افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې مرستې ته اړتیا ده.
بیسیک سرویسز ان افغانستان
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځتلو په حال کې دي. خوراکي مواد او لومړنۍ مرستې په ختمېدو دي. لکه څرنګه چې مو اوریدلي، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. موږ له نړیوالو مرستندویانو غواړو چې ژر او په خلاص لاس مرستې وکړي.
د اوچا دفتر ویندوی دا هم وویل چې فوري مرستې، خوراکي مواد او لومړنۍ مرستې به نږدې 11 میلیون تنو ته برابرې شي. یانس لیریک زیاته کړه په دې مرستو به د ښځو او ماشومانو په شمول چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي د نږدې 3.5 میلیون تنو د موقتي درملنې چاره وشي. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې یا فاو رئیس راین پاولسن وویل له هرو 2 افغانانو یو یې د غذایي موادو له نامسؤلیت سره مخامخ دی. د ده په وینا باید د منی کښتونه ژر پیل شي، خو وی ویل چې د دې کار لپاره فوري مالی مرسته پکار ده.
15 میلیونه ډالر فوري مرستې ته سخته اړتیا لرو چې د غنمو د منی د کښت او همداراز د څارویو د ژغورلو ملاتړ وکړو.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د وضعیت په اړه خبرداری په داسې حال کې جدي ګڼل شوی چې تمه ده د سویس په جینیوا کې د روان سپتمبر په 14مه له افغانستان سره د مرستو یوه لویه غونډه دایره شي. تر اوسه پورې د دې کنفرانس د برخوالو لیست او له افغانستان سره د مرستو د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 2 شپږ نیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شریعت نافذ کړي. مولا هبت الله خونزاده د سه شنبې په ورځ د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې وویل د راتلونکي افغانستان د حکومت ولی او ژوند ټول چارې به د اسلامي شریعت د سپیڅلو قوانینو په اساس تنظیمیږي. په بیان کې راغلی دی چې افغانستان به ټولو نړیوالو میثاقونو ته چې د اسلام سره په ټکر کې نه وي ژمن پاتې شي. احمد تکل په کاناډا کې له دیرا شنونکي او سیاسي فعال مجید قرار سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلي قرار په پیل کې دې سوال ته ځواب ویلی چې آیا د طالبانو دا اعلان به په نړیوال ډګر کې طالبانو ته ستونزې جوړې نه کړي؟
واضح خبره ده او علت یې دا دی چې د شریعت مفهوم د هر چا په نسبت باندې فرق لري. اول خبر خدا ده چې په کوم شکل چې د کابینه جوړه کړې ده خپله غیر شرعي کابینه ده، ځکه چې په اسلام کې د مسئولیت سپارلو اصل دا دی چې تاسو به امانت اهل ته سپاري. ان الله یامرکم ان تعبدوا الامانات الى اهلها. نو په دغه اول فیصله دې کې چې دا څوک به دي دغه په اصله باندې شریعت حاکمي، هغه مرجع اصلا غیر شرعي ده. دا د ډېرو مسلمانانو په نسبت باندې نو خپله د شریعت کې تطبیق دعوا سره چې دوی کوي دا چې اتفاقي شکل د شریعت تطبیق دی هغه نشته، او کوي هم د دوی شکل چې کوم شکل دوی تطبیق کوي دغه اتفاقي شکل نه دی، بلکې د نړۍ علما په کوم شکل سموږ تاسو طالبان تجربه کړی او د دوی شریعت تجربه کړی دی هغه وژنې هغه شکل دی تطبیق د شریعت نه په د نړۍ په بل کوم هېواد کې شته او نه په اسلامي تاریخ کې چېرته هم داسې دوره راغلي چې هغې کې
کلګ جزئیات راکړی. قرار صاحب چې تاسو وایئ چې تر اوسه پورې دا ډول شریعت هیڅ کله په هیڅ هیواد کې او د اسلام په تاریخ کې نه دی تطبیق شوی، مطلب مول دینه څه دی؟ کلګ نور جزئیات راکړي.
مطلب نه دا دی چې په اسلام کې د طبقې د حاکمیت تصور نشته، بلخصوص د دینی طبقې د حاکمیت تصور دا د نورو مذاهبو وارث شوی تصور دی. په عیسویت کې پخوا په وسطي عصرو کې په عیسویت کې دا تصور و، په ځینو نورو ټولنو کې ښایي وي، اما اسلام کې دی په اسلام کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته. اسلامي تاریخ په ټول دور کې یو دور هم دی چې نه دی راغلی چې د ملایانو په نامه یوه طبقه راولاړ شوي هغوی د حکومت کوي. د دیني علم عالم کار او د دیني طالب کار چې دی دیني علم او دیني علم طلب دی او تاسو د حکومتداري چاري هغه د اهلیت په بنیاد باندې شو کیږي. ډاکټر به د سیاتامي سیکټر کې دي، زراعت به د زراعت سیکټر کې دي، همدغه امانت اهل ته ورن دي چې دا متاسفانه دوی په قاعده کې جرحه کړی دی. د دوی اول تصمیم چې بل دوی کابینه جوړه کړې دا غیر شرعي تصور دی او تصمیم دی. د تر دې لاندې هر څه راځي او دې خبره ده چې خپله یو مرجع غیر شرعي وي، هغه د شریعتي تطبیق دعوه نه شي کولی.
قرار صاحب، پرون ذبیح الله مجاهد چې کله دا کابینه اعلانوله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، نو هغه دا خبره وکړه چې وزارتونه خو سیاسي پوستونه دي، د وزارتونو په راس کې به سیاسي کسان وي او تخنیکی او مسلکی چارې به مسلکی پرسونل ترسره کوي. فکر کوم په پخوانیو حکومتونو کې هم د وزارتونو په راس کې سیاسي کسان وو.
مشکل کاش کې د وزارتونو د راس وای، نو که چې ګورو چې تاسو د ټولې مقرریانې خلی دي راس او بیخ نه دی معلوم. ټولې مقرریانې باندې شکل دي، ملایانې مقرر کړي دي. او بل خبر دا ده چې په راس کې هم باید داسې څوک چې له سکتر سره عمومي آشنایي ولري. یعنی داسې نه کېدای چې تاسو بیخي د یو مختلف سکتر سړی راولئ په یو مختلف ځای کې حاکم کړي. دا که تیر د تیر دولت مثالونه دوی ورکوي، نو بیا خو دوی بیا شریعت ته مراجعه نه کوي. دوی خو بیا د تیر دولت معیار ګرځولی دی. دا غلط خبره ده که تیر دولت کې کوم نقایص وو په هغې باندې دوی خپل غیر شرعي کارونه توجیه کوي، دا غلط خبره ده. او موږ تاسې عقلا او منطقا په ټوله نړۍ کې تاسو کتلی شئ، دا خو انساني تجربه نه ده. ستاسو د مثلا د سپورټ ادارې ته به څوک ورولي چې هغه په عمر یو ورځ باندې هغه ورزش نه کوي، یا د سیاتامي سیکټر ته د سړی ورولئ چې د سیکټر هیڅ مفاهمو نه بلد، یا د تحصیلاتو عالي وزارت ته داسې وزیر ورولئ چې هغه په خپله خوله وایي چې دلته ما ته لیسانس او ماستر مهم نه دی. نن به تاسو د سیاتامي د وزیر خبرې اورېدلې، هغه وایي چې ما ته تر یو ماستر او تر یو لیسانس هغه مجاهد بهتره دی چې او هغه راته ډېر پوه هوښیار ښکارېږي چې جهاد کړی دی. نو که دغه معیار یې دا خپله شرعي معیار نه دی، او که د دوی لپاره تېر حکومت معیار یې بیا دوی ولې تېر حکومت رنګاوه؟
بله قرار صاحب، که بیرته د شریعت د انفاظ مسلې ته یا طرحې ته ورشو، څه توقع لري چې د شریعت له انفاظ وروسته په سبا باندې به په افغانستان کې څه پېښ شي؟ یعنی کوم ډول وضعیت به را روان وي؟ فکر کوي چې یو ځل بیا به د درو وهل، د لاسونو قطع کول او د شرعي حد جاري کول پیل شي، او که به دا ځل وضعیت یو څه متفاوت وي له تېر ځل نه؟
ډېره توقع نه کېږي چې وضعیت کې متفاوت واوسي، ځکه د دوی په سفرات کې خو درسته ده چې یو څه خلک ورته وګمارل شول، هغوی دوی ته سیاسي مخ ورکړ. لیکن په قاعده کې د دوی چې دي ډېر خلک هماغه د پاکستاني مدرسو محصول خلک دي، چې هغوی نه یوازې داسې د اسلام له هغه ورژن سره چې هغه له عصر سره مطابقت لري آشنایي نه لري، د اسلام له پخواني اتفاقي فتواو سره هم ډېر مطابقت نه لري، د دوی کار او عمل ورسره مطابقت نه لري. نو دوی اساسا دا ډله پخپله د جنګ لپاره جوړه شوې ډله وه، د حاکمیت لپاره جوړه شوې ډله نه وه. داسې اوس دې حاکمیت ته راځي او په دغسې مثالي شکل باندې هر څه په خپل ګرس کې نیسي، دا خپله یو غټ چیلنج دی او ډېر مشکل ښکارېږي چې په هغه ذهنیت چې دوی جنګ کړی دی او تر لس شل کاله خرابي کړې ده، په هغه ذهنیت دوی اعمار و کې، ځکه د انسان ذهن په یو په شل کاله کې کافي وخت دی چې د انسان ذهن په یو خاص شکل باندې جوړ شي.
سیاسي فعال مجید قرار وو.
تاسو لا پیغامونو
محمد رحمان دا دنیار ورېدنا محترم امین طالبان دا غوښتنه ده چې خلک ډېر زیات اقتصادي مشکل سره مخامخ دي، نو حکومت لرنی کی او نور چوکې لرنی کی، خلکو ته معاشونه نه ورکوي، معاشونه بند دي، ټول خلکو وظیفه وي اوس دی وظیفه شوي دي، هغه خلک چې هغوی وظیفه لرلې اوس دی وظیفه شوي دي، له کورون نه خپل سامانونه راایستي دي. د جلال آباد ښار کې وګورئ، تاسې راسئ دغه ځای وګورئ، له تاسې خبریالانو نه او جورنالستان نه موږ غوښتنه ده د حالات هم وګورئ، د نیرار او د نورو ولایتونو حالات هم وګورئ. ډېر زیات بد حالات دا د طالبان جدي غوښتنه کوو چې باید خپل حکومت اعلان کړي او که خپلی نه شي کولی بل چا ته دې پرېږدي، بل څوک دې واکمن کړي. مننه.
السلام علیکم. بعد د سلامونو مهلا او ارزو د ګرانو طالبانو د اسلامي امارت دورون نه دادا چې د مسلمانانو په مخ کې ډېر تکلیفونه او زحمتونه پراته دي، دا بیزی پیرونه مکوی دا په اسلام دین کې نشته دی. منځونه وکړي او درسونه وکړي، د قرآن تلاوتونه وکړي، الله ته عذر زاری وکړي چې الله زموږ په دې ملک کې امن او صلح راولي. ورونو ډېر تکلیفونه افغانانو لیدلي دي، افغانان ډېر خراب شوي دي، مسلمانان ډېر خراب شوي دي. هر سړي په کور کې غم دی، د هر سړي په کور کې خفقانې ده. دا ډزې او دا مرمۍ دا بیت المال دی، د دې ورځ د قیامت الله ته کوس کوي. داسې یو نظام، داسې یو محبت د اخلاص جوړ کړي چې الله او د الله پیغمبر او قرآن او زمشان وي. والسلام، الله مو خوشحاله او کامیاب لره.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دولس نیمې بجې شوې، راځئ چې لاندې خبرونه له احمد تکل نه واورو.
د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې وویل چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د قوانینو په اساس تنظیمیږي. د ترکیې ولسمشر د طالبانو د موقت حکومت د اعلان پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون ښودلی او ویلي دي دای نه پویږي چې د ملا محمد حسن اخون په مشرۍ موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي، خو د ویلي چې انقره به د دې حکومت راتلونکي اقدامات وڅاري. د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنجشیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی. ښاغلي مسعود پرون په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیاره ده. تکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته معلومات ورکړي. ترکیه وایي سکالې له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي ترکی پولیسو د روان 2020 کال له پیله شاوخوا 9500 بې اسناده پناه غوښتونکي نیولي چې تقریبا نیمایي افغانان دي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود زبولون سمنتوف چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې ویلي و هیڅ کله به له خپل هېواده ونه وځي، پرون بالاخره په یوه الوتکه کې متحدو ایالتونو پر لور روان شو. او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبرانولو او له افغانستانه د زرګونو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه د 1.5 میلیارډ نه د زیاتو امریکایي ډالرو غوښتنه کړې.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. فیسبوک ته هم ورشئ، د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې ادرس دی. پر دې سربیره پر ټویټر مو هم موندلی شئ. اوس هم راځو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. بزګران وایي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې په بیساري ډول لوړې شوې دي.
تر اوسه پورې موږ ته د طالبانو امارت د دې نه دی چې تاسو په خپله ځمکه کې کوکنار وکړئ یا مکارئ.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو ځوان او میرمنې د اوسني بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولی دی.
د احتیاط مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ و. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي، نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي.
دا چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خولې یا طلاق غوښتنه کولی شي، په دې اړه مولا مولوی احسان الحق حنفی سره مرکه کړې ده.
اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې خزه د الله بنده ده، خزه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده.
زکریا په نوم یو معتاد وایي چې په خوا مې ښه کاروبار درلود، خو اوس مې ماشومان په کاڼو ولي.
د رمضان نشه ده پیلا نو زما په دکان کې خلک کار کوي، د خپل دغه در په دغه پروت نه غلطه.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې محمود ولی د دې مخالفت کوي چې جاوید په ځمکه کې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړي.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستې دې زوی مړ شي، داسې بد شی ده چې دوسه کلي ورونه هم سره جلا کړي.
اوس د پروګرام لومړی مطلب ترازو. په داسې حال کې چې طالب چارواکو تیره اونۍ وویل چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ځینو بزګرو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کرلو او نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې شوي او مافیایي ډلې د تریاکو په رانیولو او زیرمه کولو بوختې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې اروپایي ټولنې د طالبانو له نوي حکومت سره د خپلو مالي مرستو د دوام او هغوی د حکومت په رسمیت پېژندلو باندې د غور لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید څخه لاس اخیستلو شرط ایښی. ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو هڅې پیل کړي دي. د وال سټریټ ژورنال په تازه لیکنه کې یادونه شوي چې طالبانو همدا اوس په ځینو ولایتونو کې بزګرو ته ویلي چې په خپلو مځکو کې کوکنار ونه کري، خو د کندهار او هلمند ولایتونو ځینې بزګرو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا هم دوی ته د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې بزګر ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو ځینې قاچاقونکي همدا اوس له تریاک زیرمه کوي. له همدې امله په دې ولایتونو کې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه له اویاو څخه 200 امریکایي ډالرو ته لوړه شوې ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم ځکه د کوکنارو د بل فصل لپاره چمتو کیږي. د ننګرهار ولایت یو بزګر چې خپل نوم نه یادوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي اورېدلي. شل ورځې وروسته د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو بل فصل پیل کیږي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له مقاماتو سره هم خبرې وکړو، مګر له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. خو تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته ویلي و چې که نړیواله ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکړي، نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي. د غیر قانوني شبکو او منظمو جرمي ډلو د تحلیل او څېړنې مرکز مشره میرمن ګریچن پیټرز د امریکا ملي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنه د باور وړ نه ده.
د طالبانو نوي حکومت اعلان کړی چې دوی د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو ته لیواله دي، خو نړیوالو مالی مرستو ته اړتیا لري. زما په نظر د مرستو په برخه کې اشتباه نه ده کړې، خو زما په نظر باید پر طالبانو باور ونه کړل شي، ځکه چې دوی په نویو مکلونو کې هم دغسې یوه ژمنه کړې وه او بیې کولی شوی چې یوازې د یوه کال لپاره د کوکنارو کښت بند کړي، خو د دوی دې کار په افغانستان کې ستونزې پیدا کړي. طالبانو ډېر تریاک زیرمه کړل، د تریاکو بیه ډېره لوړه شوه او دوی د تریاکو د خرڅولو له لارې تر مخکیني کال ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
طالبان داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه کوي چې د افغانستان پخوانی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څو ادارو فعالیت کاوه، خو تقریبا له 20 ورځو راهیسې چې طالبان بیا وخت رسیدلي، د دې ادارو برخلیک تر اوسه پورې نه دی روښانه شوی.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي په افغانستان کې د تریاکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي دي.
آیا پوهیدلاست چې د نشې ګولیو له محتاط سره کومې لومړنۍ مرستې کولی شو؟ په دې اړه باید د ډاکټر بریالي میوندوال خبرې واورو.
هغه کس چې ټابلیټ کې خوړلې او هغه یو بد حالت وړي، دوه حالت لري، یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکت شی به کولی شي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کومه ته نه کللی حرکت لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ته ورته واچول شي، استفراق ور باندې وکړي، یا مخو لاسو پښو ته عبور وشیندل شي چې دی یو څه رابیدار شي. او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو او نږدې سنټر ته انتقال شي. او بل هغه کسان چې دوی د کومه په حالت کې، هغوی ته یو وضعیت ورکول کېږي، داسې ستنې ستخ به پرې بسل شي او دا مری بې کاټ نه یې، د تنفس لاره بې خلاصه یې، په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکوي او یو نږدې سنټر ته به انتقالوي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدلو سره سم د نورو برخو ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې پانګونه هم مخ پر کمېدو ده. یو ځوان او میرمنه چې غوښتل یې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي مرکز جوړ کړي، د اوسني بدلون له امله پریکړه کړې چې خپل پلان د نامعلوم وخت لپاره وځنډوي. رضا خورمی او فاطمه نظری چې له دوو کالو راهیسې د دې مرکز په پلان بوخت وو، اوس یې لومړیتوب د دې مرکز جوړول نه بلکې لومړیتوب یې دا دی چې له افغانستان څخه ووځي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
متاسفانه ما
په فکر زنده موندن هستیم. رضا خورمی او فاطمه نظری څه موده مخکې پریکړه کړې وه چې د معتادینو د درملنې یو وړوکی روغتیایي مرکز جوړ کړي. په دې روغتیایي مرکز کې نه یوازې دا چې د معتادینو درملنه به کوي، بلکې د هغوی لپاره به د کار زمینه هم برابروي. دې ځوان میړه او میرمنې له څه مودې راهیسې هڅه کوله چې د یوټیوب یو چینل جوړ کړي او له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د معتادینو لپاره یو کوچنی روغتیایي مرکز جوړ کړي. خو رضا وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله د دې پروګرام هم بدلون موندلی دی.
دوی
میاشتې مخکې مې له خپلې میرمنې سره خبرې وکړې. ما ویل که وکولی شو په راتلونکي کال کې یو داسې مرکز جوړ کړو چې په کال کې 15 لس او حد اکثر 40 معتادین له نشو څخه وژغورو. موږ دا کار په پام کې لرو او پلان مو هم ورته جوړ کړی دی، خو له بده مرغه چې وضعیت بدلون وموند. هغه هدفونه چې موږ درلودل او یا اوس یې لرو، له بده مرغه چې اوس زمینه نه ده ورته برابره.
رضا و فاطمه غوښتل چې پر دې روغتیایي مرکز 100,000 افغانۍ ولګوي او په لومړي ګام کې خپل کار له دوو معتادینو له بستر کېدو څخه پیل او د وخت په تیریدو او امکاناتو په ډیریدو سره د دې مرکز ظرفیت 40 بسترو ته لوړ کړي. فاطمه نظری چې د محصلې له وختونو د معتادینو د درملنې تجربه لري وایي چې معتادین د ټولنې د روغو خلکو مرستو ته ډېر اړتیا لري، خو روغ خلک هغه وخت له معتادینو سره ښه مرسته کولی شي چې د کسب او کار زمینه ورته برابروي.
ما په کابل پوهنتون کې ارواپوهنه لوستی ده. ما د محصلۍ په دوره کې د معتادینو په دوو روغتیایي مرکزونو کې کار کړی دی. هلته د حقیقت راته معلوم شو چې معتادین یو داسې مرکز یا شخص ته اړتیا لري چې له دوی سره مرسته وکړي، خو له بده مرغه اوسني شرایط ښه نه دي. زه او رضا جان هوډ لرو که شرایط ښه شول او یا موږ ونه شوی کولی چې له افغانستان څخه ووزو، دا پروګرام خامخا عملي کوو.
کشور تانستیم که بریم، ما یه برنامه خدا نعتمن پیاده میکنیم.
په دوو وروستیو کلونو که د افغانستان په لویو ښارونو کې د معتادینو د درملنې ډیر هغه روغتیایي مرکزونه شي، بهرنیو ټولنو په مستقیم او غیر مستقیم ډول تمویلول تړل شوي، او د دې ترڅنګ هغه دولتي روغتیایي مرکزونه چې پخوا بهرنیانو مالی او تخنیکي مرستې ورسره کولې، اوس د مرستو د کمښت له امله خدمات محدود شوي دي. له معتادینو سره د یوې مرستندوی ټولنې مشر ډاکټر فرید بزګر وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د افغانانو د بشر دوستانه فعالیتونو او بهرنیو مرستو بندیدل به د معتادینو د درملنې بهیر ټکنه کړي او په افغانستان کې به معتادین نور هم ډیر شي.
د اعتیاد مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ وو. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي، نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي. د دې په څنګ کې د اعتیاد ستر عامل اقتصادي ستونزې دي، رواني تجربشات دي چې کله دغه مرستې کمېږي، د معتادینو سطحه کېدای شي خورا لوړه شي، چې دا یو بشري ناورین کېدای شي رامنځته کړي.
لکه تر لکه په وروستیو دیارلسو کالو کې تر اتیا ډیرو دولتي روغتیایي مرکزونو د معتادینو درملنه کوله. د دې تر څنګ د معتادینو د درملنې لپاره لسګونه نور واړه روغتیایي مرکزونه هم جوړ شوي وو چې لګښت یې افغاني سوداګرو او اجتماعي فعالانو ورکوه. خو په وروستیو دوو دریو کالو کې دا مرکزونه د ناامنۍ او مالي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د رضا په نوم یو ځوان او میرمنې د اوسني بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ځینې معتادین په کلونو کلونو له خپل کورونو څخه ورک وي او د خپل میرمنو روا غوښتنې نشي ورپر کولای. له همدې عمله ډیرې خځې له خپل معتادو میرمنو څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کوي. دا چې په اسلام کې د دغه ډول خزو د طلاق حکم څه دی او که خزه له خپل معتاد میړه څخه خلع یا د نکاح ختمېدل وغواړي نو مرجع یې چیرې ده او په څه ډول به طلاق ځینې اخلي؟ په دې اړه مې له مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کولای شي؟
څو خبرې دلته موږ او تاسو په شریعت کې لرو. یو، کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ترې متاثره کیږي، اولادونه ترې متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ترې متاثره کیږي، ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبوره کیږي چې خلع وکړي. د اولادونو نفقه نشي ورکولای، همداسې د ښځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای. یا لیونی ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شو، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې ښځه کولی شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي اسلامي محکمه حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دي په دې خلکو کې. اوس مثال، یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پوډرو، معتاد دی په افیومو، معتاد دی، دی ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپله میرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، ځان یې تباه کړی، بل ځان سره خرابوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې یو سړی معتاد دی، د میرمنې نفقه نشي ورکولی، حقوق یې نشي پوره کولی. ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته، اولادونه ځان خلاص کړي.
ځینې ښځې که څه هم د خلع حق لري، خو میړه یې طلاق نه ورکوي او یا یې خسرګنۍ زورور خلک وي، په دې حالت کې باید ښځې څه وکړي؟
دا یو ظالمانه او جابرانه حرکت ده چې د ښځې په وړاندې باندې کیږي. اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې ښځه د الله بنده ده، ښځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده، د هغه له ټولو حقوقونه برخورداره ده، باید هغه خپل حق لاسته راوړي، هغې ته د هغې حق ورکړل شي. نو د دې معنا دا نه ده لکه زمونږ استاسو په ټولنه کې چې ښځه واده شي، که هغه لیونۍ ته کینولي، که هغه حق پوره کولی شي که نشي پوره کولی، که هغه وهل ورکوي، که هغه ټکول ورکوي، که هغه ورسره ظلم کوي، که هغه حقوق نشي پوره کولای، بس دا ویل د ښځه ده او کورنۍ بیا دا خبره کوي دا زموږ ناموس ته موږ یې نه پرېږدو. دا کوم حیوان نه ده، دا الله بنده ده. اسلام ازادي ورکړې ورته، دغه انساني کرامت ته، دغه اسلامي کرامت ته باید کاملا توجه وشي. څوک حق نه لري چې د یو چا په سرنوشت باندې لوبې وکړي. خپله سړی لیونی دی، خو سرګنۍ ورته وایي چې ته نشې کولای چې ته خوله واخلې، دا زموږ لپاره عار ده، زموږ لپاره شرم ده. نو دی په هغې ته متوجه نه دی، یوازې د یو حیوان په شکل ورته ګوري چې بس ته موږ راواده کړې نو ته یو حیوان زموږ په کور کې. څوک حق نه لري چې تا بیرته زموږ نه خلاصه کړي. په هر صورت دا په خپله یو ناروا عمل ده، دا په خپله هم د انسان نی اخلاقو خلاف ده، هم د اسلام خلاف ده، او هم د عقلا ده یو غیر انساني حرکت ده او ظالمانه پریکړه ده چې داخله کې کوي.
ځینې وخت یو میړه خپل ښځه په زور یا چل او فریب معتاده کوي، د دغه ډول ښځو خلع اخیستل دا څه حکم لري؟
کله چې خاون معتاد دی کدا خزه په لزان سره معتاد کړي دا کنه د معتاد کړي هغه حق لري چې خلعو کې ورسره د سره د دې اولادونو ژوند هم بربادي او تباہ کیږي نو د خزه کورانه یعنی د خزه پلار د خزه ورونه هغه حق لري چې اسلامي محکمه ته مراجعه وکړي او د خپل خور د خلې په صورت کې تینا خلاص کړي دا شرعا حق لري
که خزه لمیړه څخه خلع غواړي په څه ډول خلع ترې اخستل شي
څو نکتې دي یو دا چې خلع بل مال کیږي مثال یو خزه خاون ته وای چې زه به تا ته مال درکم خو له ما سره خوله وکړو ځان ترې بل واده وکړو مال به زه درکم درته یا یک مهر چې ده چې ښځې اخیستی دی هغه مهر به بیرته خاون ته ورکوي مثال خاون ښځې ته یو لکه افغانۍ مهر ورکړی دی او دا خلع کوي بله نکاح فسخه کوي مجبور مکلفه ده چې دغه ښځه د خپل مهر چې اخیستی د خاون نه دا بیرته خاون ته ورکړي په دغسې حالاتو کې خلع ورته جایزه ده مرجع اسلامی محکمه ده الحمدلله منګه تاسو چې مسلمانان یو نو هم منګه اساسی قوانین لرو چې منګه د اسلام په اساس باندې یادو یو هغه اساسی قانون لرو چې منګه د وطن د اساسی قوانینو په لحاظ جوړ کړی دی منګه مدني قوانین لرو جزایی قوانین لرو د مدني قوانینو لمخې هم او د اسلامي شریعت لمخې هم خزه قانونا حق لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او الته د خپل ټول مشکلات چې لري کم شواهد چې لري د خاوند په مقابل کې دا ټول باید په صحیح استناد سره وړاندې کړي محکمه مجبور مکلفه ده چې دوی ته خلع ورکړي
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې
په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبريږي او اوس ته خاطري وار دی د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ څلوریس کلن زکریا په خوا د موټرو مستری وو او په دکان کې څو شاګردان هم درلودل خو له دریو کالو راهیسې دکان پرې ایښی او پر کور وزګار ناست دی دا چې زکریا ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
شراب بل زندگی نہ پاتی کور پاتے مگنا منتقا کے مگنا سو خوشحال نہ بول بس زر پدار اجوان دنو بے عائشہ تجوان دنو بس معاشمان دیا خوان چڑی کور کڑی کے خود جائے نہ لینا خلاصہ درتے بھائی ماں شاگردان میں درد ادھر کار نہیں وہ کرتا ہوں ماں میشی بعد نام اس منو دی نام دا نشدا پہلا نو زما بو دکان کی خلق کا کی خپل دا در پر پروت نه غلط دکان دی سر پر اس پروت نظر کار سے بیخی ما دکان پی خیر نو دز دبره می نشی رما کی پیزا رما سی پیدا کلی دو در می پیدا کلی می سو می پیدا کلی زر می پیدا کلی نی فکر کہ وزیر ما تراتو شناخت می لو گامر دوتی ما تراتو موٹر ما ما جلو خ خالق ما تراتو استاد موٹر می جوړ کاله دسی گاسی کا پیسی به می تن اخلو استاد ما تو لنگی بامی می جگه بولا همی سریگری که خیلی پیسی بی کنم واس نشتا دارو کل اپلاب رو پکا کل مور رو پکا خی خالق نیگی خبلا کنه عمل هم خانه لکن نامرد عمل که اختو بسو خود منگ خوش کرده و منگ نخوش کی بود درست ای کل همون چار زوکات پری خیر آکی کنه پویش خالیس کلیل تر که پری من جاندی نه پری خیر ده کون نه پری خیر ده کلی گزار نه پری خیر ده ناسی ولان نه پری خیر پا غلا را که جتیه پوش ویلار سه پودری را گئی نونور بچی ہوگی در بانده منگ خود را بامی قادر کن نشی و تبایی سر مخکل یاسون رو تک جوان زندگی نه پری خیر سو پس کار نه پری خیر ما پامل نه پیخم دورو نه پیخم دخور نه پیخم که خور کلم زی کورته گورور کلم زی کوله هغه د شرم چې وای نه په لیک بیگ دي دا بچی پټی کوي نه پټی ته ته وای سونه دان ملا کې اخر بلای شاته دار سو خبرې کوي ته چې پوره ریښنوی چې نه
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې د زکریا په نوم یو معتاد د نشول عمل کاروبار له لاسه ورکړی او اوس یې ماشومان په کاڼو ولي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید او محمود دوه ورونه دي. دوی ته له پلاره یوه ځمکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې ځمکه کې یو څه وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي او په دې برخه کې د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې محمود ولې له جاوید سره مخالفت کوي، دا جنجال به کوم ځای ته ورسیږي او په پای کې به څه وي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، ستړی مشی څنګه راس په منډه راغلی؟ خیریت خو وی؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش یوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش می راوړل، ما ویل وبه یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلار ما او تا ته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم. زما کلرم چې سم زړه غواړي هغه پکې وکړم.
له بله کسه دې ځام نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مکاره.
یاره لالا ته م عجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوي صاحب څخه اورېدلی دي چې تریاک کرل ناروا دي.
که رښتیا وای، دا نورو خلکو به هم نه کرلی، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کوي، وورور زه او ته یې وکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریاک کرم تا هم څه ووایه؟ نو
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي، باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا، زه نن شپې اسره غرمه راکینم او ته وایې چې تریاک آرام دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریاک کرم. د آرامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان وایي نو بیا ولې نه دي اورېدلي؟
راځه چې د جومات مولوي صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، دلته د محراب په خوا کې کینه.
مولوی صاحب، زما ورور ترمنځ ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمنځ فیصله وکړي.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستۍ د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
ښه، که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته یې راته ووایاست.
نه نه، د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
ښه نو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده.
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، کاش یې راواکښت کولی، تاریاک یې کرل. تاریاک؟
رښتیا جاوید جانه، تا تاریاک کرل؟
هو مولوی صاحب، تاریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشئی مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه خو نه منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب، دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او زمون کلیوال یې هم کری، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډیر پخوا حرام کړی دی. په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو نه استعمالوم، یوازې کرم او خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابرو. مولوی صاحب،
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هېر شو چې همدې نشې مړ کړ.
رښتیا هم، اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسو زمونږ د کلی د اتو پوډریانو ته مګورئ، دا تریاکو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډیر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه و، مولوي صاحب بل شی به وکړو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio